مثبت لوري ته ولاړ شي.
په غزنی کې دا لومړی ځل ده چې یو کس د شترمرغانو فارم جوړوي، خو دغه کس له خلکو هم غوښتنه کوي چې د هیواد د ساتنې، پالنې، آبادونې او د اقتصادي ودې د پراختیا په موخه دې په نوي او جالبو سنتونو لاس پورې کړي.
په کابل کې شپږ بجې او دېرش دقیقې شو. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدانه خپرونه واورو، یو ځل بیا هم د خبرونو لنډیز. یو افغان پناه غوښتونکی په برېټانیا کې د یوې 12 کلنې نجلۍ د جنسي ځورونې په تور په 12 کاله بند محکوم شوی. برېټانوي رسنیو پرون راپور ورکړی چې 25 کلن سخیدا د حدید د لندن په کوینز هوټل کې چې د پناه غوښتونکو په هوټل پیژندل کېږي، یوه البانیي 12 کلنه کډواله نجلۍ دوه وارې جنسي ځورولې ده. قاضي هغه یو خطرناک سړی بللی او په 12 کاله بند محکوم کړی. په کندوز کې اورلګیدنې خلکو ته درانه مالي تاوانونه اړولي. د سیمه ییزو سرچینو د معلوماتو له مخې د شامې په ورځ د کندوز ښار د امام صاحب بندر د مال بازار څیرمه د بوسو په مارکیټ کې اور لګیدلی و چې 2 ساعته دوام وکړ. که څه هم اطفایې اور مړ کړی، خو ویل کېږي چې لږ تر لږه 2 میلیونه افغانۍ سوداګرو ته تاوان رسېدلی. په دې پیښه کې د ځاني تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. محسن رضایی د تکواندو د نړیوال فستیوال اتل شو. د افغانستان د تکواندو د غلوبغړی د جنوبی کوریا په قربتوب د تکواندو د نړیوال فستیوال په لوبو کې د پاکستان، جنوبی کوریا او د نړیوال فدراسیون د کډوالو د ټیم لوبغړی مات کړل او د سرو زرو میډالې وګاټه. د پاکستان د خیبر پختونخوا په شمالي وزیرستان کې شنبه ناوخته پر پوځیانو یو 14 شوې. د امریکا غږ ډیوی رادیو لیکلي چې لږ تر لږه 11 کسان د سړک غاړې دې بمی 14 کې وژل شوي. د پاکستان سرپرست صدر اعظم انورالحق کاکړ د برید خندلی دی. درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د لوبو له میدانه خبرونه واوري.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځواک تجربه کړئ.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه درنښت ازادي رادیو درنو ریدونکو، یو ور بیا مو د دیونه پونیزي سپورتي خبرونه کې هرکلی کوم. زه بختیار ساحل متاسه د لوبله میدان خبرونه وري. تیرونه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله لپاره لسخت ننګولو ستونزو ډکوه. دوه شلوريزي سیالي بنگلاديش ته وبایللې، خو بل لور ته د افغانستان الف لوبډله بیا د اسیا ایمرجنګ په سیالیو کې خروانه ده. پاکستان اعلان کړی دی چې په اگست میاشت کې افغانستان سره 3 ورځنۍ سیالي تر سره کوي. افغان کرکټ بورډ وایي یو ور بیا د چټکو توپاچونکو د مندونو لړۍ پیل کړې ده. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله د مرکزي آسیا په تلولیو کې ګډون کوي. راشد خان د امریکا په سوداګریز لیگ کې ګډون کړی دی او د افغانستان په وروستیو ماتو پخوانی لوبغاړی او روزونکي دولت خان احمدزی خپل نظر را سره شریک کړی دی. تاسو د خبرونه تر پای واورئ، نور ګڼ مطالب هم درته لرو. د دې ونې خبرونه هم د افغانستان او بنگلاديش له ترسره شوی لوبلړۍ پیلو. بنگلاديش د ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې تر ماتې خوړلو وروسته په 2 شلوریزو سیالیو کې افغان کرکټ ملي لوبډلې ته ماتې ورکړه. بنگلاديشي لوبغاړو د خپل هیواد له آب او هوا، چټکو توپاچونکو ته له جوړو وشتنځایونو، په دویمې توپاچونې کې له پرخې او نمې او زرګونو نندارچیانو ښه ګټه واخیسته او افغان لوبډلې پرې ماته کړه. د دې لوبلړۍ بشپړ رپورټ له سالم احمد صالح څخه اورو.
د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د 2 شلوریزو سیالیو په لوبلړۍ کې 2-0 پوړاندې له بنگلاديش ماتې وخوړه. دوړو لوبډلو د بنگلاديش په سل هټ ښار کې د جولای پر 14 او 16 نیټه سیالي وکړې او کوربه لوبډلې وګټلې. تر دې شل اوریزې لوبلړۍ وړاندې د درویو یو ورځنیو سیالیو په لوبلړۍ کې افغانستان 2-1 پوړاندې بریا خپل کړې وه. په دې لوبلړۍ کې یو ټیسټ سیالي هم شامل و چې په ډیر غټ توپیر بنگلاديش ګټلې وه. د شلو اورونو په لوبلړۍ کې لومړی سیالي د لوبې د وروستي اور په 5 توپ د کوربه لوبډلې په بری سره بشپړه شوه. دغه سیالي چې د کابل پر وخت تر ماپښین وروسته 3:30 بجې پیل شوې وه. په چای کوربه لوبډلې وګټله او توپ اچونې غوره کړه. افغان لوبډلې د ټولو اوورونو په لوبولو سره د 155 منډو هدف وټاکه. په افغان توپ وهونکي کې محمد نبی عیساخیل نیمه سلیزه ووهله او 450 منډې وکړې. دغه راز عظمت الله عمرزی 3 او نجیب الله زدران 3 منډې وکړې. د بنګلادیش په توپ اچونکو کې بیا شکیب الحسن 2 او نورو ټولو یو یو وکټ واخیستله. کوربه لوبډلې دا هدف پوره کولو لپاره ښه پایل نه درلود. دوی خپل لومړني 4 لوبغاړي ژر ژر له لاسه ورکړل، خو د منځني کچې توپ وهونکي توحید ردوی او شمیم حسین ښه ملګرتیا وکړه او سیالي وګټله. دواړو په ترتیب سره 23 منډې وکړې. که څه هم د لوبې په وروستي اور کې بنګلادیش په 6 توپونو 6 منډو ته اړتیا درلوده او په لومړي توپ یې 4 هم ووهله، خو کریم جنت په 3 پرله پسې توپونو هیټریک ترسره کړ چې دغې لوبډلې ته یې لوبه سخته کړه. شریف الاسلام د وروستي اور په 5 توپ 4 ووهله او بنګلادیش دغه سیالي وګټله. د افغانستان لپاره په توپ اچونې کې کریم جنت 3، راشد خان، محمد نبی، فضل حق فاروقي، عظمت الله عمرزی او فرید ملک یوا یوا وکټه وسوځوله. دغه راز د جولای پر 14 نیټه د دویمې سیالي پچه هم بنګلاديش وګټله او یو ور بیا افغان لوبډلې ته د توپ وهنې بلنه ورکړه. دا ځل هم وشتنځای چټکو توپ اچونکو ته ډیره مرسته ورکوله. رحمان الله ګربز او حضرت الله ځاځي د توپ وهنې پایل وکړ. دواړو د بنګلاديشي توپ اچونکو مقابله ونه کړی سوای او ژر ژر وسوځیدل. همدغه سی ټوله لوبډله یو په بل پسې وسوځیده او د 112 منډو هدف یې وټاکه. دا ځل په لوبه کې شدید ورشت د سیالۍ اورونه راکم کړل او بنګلاديش ته په کار و چې یاد هدف په 12 اورونو کې پوره کړي. د پایل توپ وهونکو یې ښه لوبه شروع کړه، خو مجیب رحمان دواړه آوټ کړل. بیا عظمت الله عمرزی د منځنۍ کچې 2 مهم لوبغاړي وسوځول، خو په آخري اور کې یوازې د 4 منډو اړتیا وه او د وفادار مومن په لومړي توپ شمیم حسین لوړه 6 ووهله او دغه لوبلړۍ وګټله. په دویمه سیالۍ کې په لومړي ځل وفادار مومن ته په 3 سیالیو کې موقع ورکړل شوی وه. هغه په 2.1 اور کې 1.5 منډې ورکړې چې په 3 سیالیو کې د 1.5 منډې شمیرل کیږي. د دې سیالۍ د بایللو ترڅنګ د افغانستان مشر روزونکی جاناتن تروت او عظمت الله عمرزی د کرکټ نړیوال شورا له قوانینو د سرغړونې په تور جریمه شوي هم دي. د کرکټ نړیوال شورا ویلي چې روزونکی جاناتن د بنګلاديش سره په 2 اوره لوبه کې د باران له کبله د لوبې په لا ځنډېدو کې له لوبڅارانو سره خوله وهلې ده او دا کار یې د قانون خلاف دی. عمرزی بیا له دې کبله جریمه سوی چې د یو لوبغاړي له سوځولو وروسته د هغه په مقابل کې د قانون خلاف برخورد کړی دی. له دوی دواړو څخه به د لوبو د فیس 15% هم ګرځول کیږي او هم د ورزشي اخلاقو څخه 1 یا 1 نمره کمه سوې ده.
بلورتا د افغانستان الف لوبډلې د اسیا ایمرجنګ سیالیو په ترڅ کې د ګروپی پړاو سیالۍ په 2 بریاو او 1 ماتې سره بشپړې کړې. افغان لوبډلې سریلانکا او عمان لوبډلو ته ماتې ورکړې او له بنگلاديش لوبډلې د 21 منډو په توپیر ماتې وخوړه. په یاد سیالیو کې ګڼ شمېر ځوانو افغان لوبغاړو ښې لوبې کړې دي چې په دې رپورت کې درته همایون هیواد وایي.
د بنگلاديش الف لوبډلې د اسیا ایمرجنګ سیالیو کې د 21 منډو په تفاوت افغان الف لوبډلې ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د کابل پر وخت سهار 9 بجې پیل شوه او بنگلاديشي لوبډلې لومړی توپ وهنه وکړه. یادې لوبډلې دا ټول لوبغاړو په سوځېدو په پوره 500 اورونو کې 308 منډې وکړې. د بنگلاديش په پاڼۍ کې محمود الحسن سل او زاکر حسن 28 منډې وکړې. په افغان توپ چونکو کې دا ځل سلیم ساپي 4، ابراهیم عبدالرحیم زیزی اکبر او اسهار نوید یوه وکټه واخیستله. د افغانستان الف لوبډلې دا ټول لوبغاړو په سوځېدو او پوره 500 اورونو تر لوبولو وروسته 288 منډې جوړې کړې. په افغان توپ وهونکو کې ریاض حسن اتاویا او بهیر شاه محبوب 350 ناسوځېدلې منډې وکړې. د اسیا ایمرجنګ سیالیو په ترڅ کې افغان لوبډلې خپلې لومړنۍ دوه لوبې له عمان او سریلانکا لوبډلې ګټلې وې. د افغانستان او عمان الف لوبډلو ترمنځ سیالي د جولای په 14 نیټه ترسره شوه چې د 2 منډو په توپیر افغان لوبډلې وګټله. د دې لوبې لومړۍ پاڼۍ افغانستان ترسره کړه چې د شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره یې په ټاکل شویو 40 اورونو کې 218 منډې وکړې. په افغان توپ وهونکو کې زبید اکبرینا لوبډل مشر شاهد کمال 15 سلویخت، نورالی زدران 15 دیرش او اکرام علی خیل 3 سلویخت نسوزیده لی مندی وکده. دا اومان لوبدل مشر عقیب الیاس او کلیمولا دو دو افغان لوبغاړي وسوزول. دا اومان الف لوبدل پیلیزو توپهونکو ښه لوبه ونکړه او بلاخره ټوله لوبډله یې په یو څلوېښتم اوور کې د 115 منډو تر جوړولو وروسته وسوځېده. په افغان توپ اچوونکو کې ابراهیم عبدالرحیم زیو رحمان اکبر 3-3، اظهار الحق نوید 2، سعید شیرزاد او شرف الدین اشرف یوه یوه وکټه ترلاسه کړه. زبید اکبری د دې سیالۍ د غوره لوبغاړي جایزه وګټله. دغه راز د جولای میاشتې په 15 نیټه افغانستان الف او سریلانکا الف لوبډلې سره ولوبېدې. په یاده سیالۍ کې د 15 منډو په توپیر افغانستان بریا ته ورسېد. افغان لوبډلې سریلانکا ته د 253 منډو هدف ورکړ. ریاض حسن او نورعلي زدران دا ځل نیمه سلیزه وهلې وې. که څه هم د سریلانکا لپاره مینوت بنوکا سلیزه هم ووهله، خو د ابراهیم عبدالرحیمزي پیلیزې توپ اچونې او بیا د سلیم ساپی او زی اکبر توپ اچونې یادې لوبډلې ته اجازه ورنه کړه چې هدف ترلاسه کړي. دوی په 9-13 اورونو کې 241 منډې وکړې او ټول لوبغاړي وسوځېدل. د آسیا ایمرجنګ سیالۍ د آسیایي کرکټ شورا له لوري د ټول لوبډلو په ګډون په سریلانکا کې پیل شوې دي چې د رواني جولای میاشتې تر 23 نیټې پورې به دوام وکړي.
د پاکستان کرکټ ادارې ویلي دي چې په راتلونکي اګست کې له افغانستان سره درې ورځنۍ سیالۍ ترسره کوي. یادې ادارې د جولای په 18 نیټه د خپلې ملي لوبډلې د راتلونکو سیالیو مهالویش خپور کړی دی چې پکې له افغانستان سره درې ورځنۍ سیالۍ هم شاملې دي. افغان کرکټ بورډ ادارې تر دې دمه په دې تړاو څه نه دي ویلي، خو د بنګلادیش پر وړاندې د سیالیو پر مهال د افغانستان د چټکې توپ اچونې روزونکي حمید حسن په ورځنیز کانفرنس کې ویلي وو چې راتلونکي سیالۍ به له پاکستان او سریلانکا سره وي چې درې اړخیزې به وي. ښاغلی حسن دا هم وویل چې تر دې دمه د دې سیالیو رسمي اعلان نه دی شوی، خو د بورډونو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. د پاکستان کرکټ ادارې په اعلان شوي مهالویش کې د سیالیو دقیقې نیټې او د لوبو ځای نه دی ښودل شوی. یا د درې ورځنۍ سیالۍ به د کرکټ نړیوالې شورا د سوپر لیګ برخه وي. دا ولې ده چې افغانستان او پاکستان په وروستي ځل د شل ورځې سیالیو په لوب لړۍ کې ولوبېدل چې 2-2 پر وړاندې افغانستان ګټلې وي. د افغانستان کورنی کرکټ څانګې له لوري د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ د کرکټ سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې یادې سیالۍ د شهید نجیب الله ترکی تر نامه لاندې په کندوز ولایت کې پیل شوې. کرکټ بورډ لیکلي د هیواد د 5 زونونو بوست، امو، بند امیر، مسینک او سپینګر لوبډلو ترمنځ پیل شوې سیالۍ و ورځې وخت نیسي او 15 واړه لوبډلې به په یو ګروپ کې یو د بل پر وړاندې لوبې ترسره کړي. د سیالیو د اصولو له مخې د نمرو په جدول کې دوه مخکښې لوبډلې به پیلوبه لوبوي. باید وویل شي چې د معلولیت لرونکو لوبغاړو ترمنځ هر کال ورته سیالۍ ترسره کیږي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د افغانستان د کرکټ درې لوبغاړو د امریکا متحده ایالاتو د کرکټ شلوریزو سوداګریز لیگ کې ګډون کړی دی. دغه لیگ چې د میجر کرکټ لیگ په نامه یادیږي شپږ لوبډلې پکې برخه لري او د جولای په 14 نیټه پیل شوي دي. په دې لیگ کې به راشد خان او وقار سلامخیل د مای نیویارک او قیس احمد به بیا د سان فرانسیسکو لوبډلې ته لوبه وکړي. یاد لیگ به د جولای تر 1.5 نیټې پورې دوام لري. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې په یو بل خبر کې بیا ویلي دي چې یو وار بیا یې د چټکو توپ اچونکو د منډلو لړۍ پیل کړې ده. کرکټ بورډ وایي چې دغه پړاو یې له کندهار ولایت څخه پیل کړی او اوس په کابل کې هم ازموینه بشپړه شوې ده. د یادې ادارې په وینا چې غواړي د افغانستان په ټولو ولایتونو کې دغه لړۍ بشپړه کړي او غوره لوبغاړي به بیا په نورو روزنیزو پروګرامونو کې له ځان سره تر ډېرې وخته پورې وساتي چې تر ټولو غوره به یې بیا ملي لوبډلو ته معرفي کیږي. تازه چې په دې تاکله نور جزئیات په دې رپورت کې له امید زهیر مل څخه وورو.
وصله هغه چې د افغانستان ملي لوبډلې د بنگلاديش پر وړاندې په دوه شل اوریزو سیالیو کې ماته وخوړه. افغان کرکټ بورډ ویلي چې یو وار بیا یې د چټکو توپ اچونکو منډلو لړۍ پیل کړې ده. یادې ادارې د دوشنبه په ورځ د جولای په 18 نیټه په یو خبر پاڼه کې لیکلي چې تر کندهار وروسته په کابل کې هم د چټکو توپ اچونکو د منډلو په موخه ازموینه بشپړه کړه. د یادې ادارې په خبره چې غواړي هغه توپ اچونکو پیدا کړي چې په اوسط ډول په یو ساعت کې تر 1.5 کیلومتر یا تر دې چټکا توپ اچونه کوي. د کرکټ بورډ د ظرفیت لوړونې څانګې مشر عبدالولي امین ویلی چې په دې ازموینه کې د لالباز په نوم یو لوبغاړي تر 1.5 چټکوالی پورې توپ اچونه کړې ده. موړې زیاتوي
خوشبختانه نن خوش په دې وتوانېدو چې د تیر ځل په پرتله چې په تیر ځل کې یو سل اته دېرش اشاریه پنځه اوکوو یو بالر کړی و. دې واري د لالباس په نامه هلک یو سل څلوېښت نمبر وکړي چې دا یو ښه زیری دی. زه په دې هیله یم چې انشاءالله په دغه ځوانانو کې او که یو ورځ دوی دوی کې نور داسې یو څوک ما پیدا کړي چې یو سل څلوېښت پورې یو دوه درې نور هم پیدا کړو، نو دا زموږ کیمپ انشاءالله جریان لري او د کال تر پایه پورې به موږ دا بالرانو سره کار کړو.
ښاغلی امین، په وینا دا لړۍ به د هېواد په نورو ولایتونو کې هم ترسره کیږي او غوره شوي لوبغاړي به تر څو پړاوونو وروسته ملي لوبډلې ته معرفي کیږي. هغه وړاندې وایي
دې کې ما هغه کسان هم راوغوښته که ستاسې په یاد دي چې ای سی بي په 2019 شل کې چا کوم کیمپ کړی و د هغه اولس بالرانو څخه، هغه مو هم بېرته راوغوښتل. هغو ته مو احوال ورکړئ چې یو نیمه حاضر ونن، هغه هم پکښې بالینګ وکړي. او د دې تر څنګ مو بیا سلیکشن کمیټي ته د ولایاتو نمایندګانو ته دا پیغام واستوي که تاسو داسې څوک پېژنئ چې تاسو فکر کوئ چې یو سل پنځه دېرش نمبره بالینګ کولی شي، هغه راته راولېږئ.
د ویلو دا چې کرکټ بورډ تر دې وړاندې هم څو واره د چټکو توپ اچونکو د موندلو بهیرونه کړي دي، خو د کرکټ څارونکو له انده چې هغه مهال موندل شوي چټک توپ اچونکي سم ونه روزل شول او بیرته ورک شول. خو کرکټ بورډ په وار وار ویلي چې د ملي لوبډلې اوسني ځوان چټک توپ اچونکي له همدې لارو پیدا کړي وو او تر څو کلنې روزنې وروسته یې ملي لوبډلې ته معرفي کړي دي.
د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې په دې اواخرو کې ښه پرمختګ هم کړی دی او ښې لوبې هم کړي دي. د فوټسال لوبې هم نن سبا پر نړۍ سربیره په افغانستان کې خورا پرمختګ لري او ښه لوبغاړي پیدا کړي دي. فوټبال فدراسیون وایي چې په ایران هیواد کې تر څو ونیز کمپ وروسته ملي لوبډله اعلان کړې ده او چمتو ده چې په راتلونکو دوو نړیوالو ټورنمنټونو کې برخه واخلي. دا چې په ملي لوبډله کې څوک غوره شوي دي او له چا سره سیالۍ کوي، اکرام الله اکرام په دې رپورټ کې وایي.
د افغانستان فوټبال فدراسیون په یو خبر پاڼه کې د مرکزي آسیا یا کافا تلولۍ لپاره سورلس کسیزه ملي لوبډله اعلان کړه. یادې ادارې د یکشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې لیکلي، د افغانستان فوټسال ملي لوبډله به ډېر ژر د مرکزي آسیا په تلولۍ کې برخه واخلي. لوبډله کې محمد جواد سفری، سید رضا حسینی، رضا حسین پور، حمید رضا حسینی، بهمن گرگیج، حسن علی جعفری، فرزاد محمدی، علی امیری، مهران غلامی، علی فیاضی، سید حسین موسوی، عبدالغفار صادق او امید قمبری شامل دي. د فوټبال فدراسیون په خبره د فوټسال ملي لوبډله له تیرو څو اونیو راهیسې په ایران هیواد کې د مشر روزونکي مجید مرتضایی تر روزنې لاندې تمرینات ترسره کړي او راتلونکو سیالیو ته بشپړ چمتووالی لري. باید وویل شي چې د مرکزي آسیا د فوټسال اتلولۍ د جولای په درویشتمه نیټه به په تاجکستان هیواد کې پیلېږي چې افغان لوبډله پکې د تاجکستان، ایران، ترکمنستان، ازبکستان او قرغزستان هیواد دونو په وړاندې سیالي ترسره کوي. فوټبال فدراسیون په یو بل خبر کې ویلي دي د فوټسال ملي لوبډله به د مرکزي آسیا تر سیالۍ وروسته د تایلند هیواد د لوی وچو په سیالیو کې هم ګډون وکړي. یاد فدراسیون د جولای په 12مه نیټه په یو خبر پاڼه کې لیکلي وو د تایلند د لوی وچو په سیالیو کې به پر افغانستان سربیره تایلند، چک جمهوریت، میانمار، موزمبیک او د سلیمان ټاپو برخه ولري. په خبر پاڼه کې ویل شوي یاد سیالۍ د زمري یعنی اسد میاشتې له 14مې نیټې د همدې میاشتې تر 22مې نیټې پورې دوام کوي چې د تایلند په بینکاک ښار کې ترسره کیږي. د فوټبال فدراسیون په وینا چې یادې لوبې د افغانستان ملي لوبډلې لپاره د آسیا ملتونو جام د لارموندنې پړاو سیالیو په موخه ډېر ښه چمتووالی دی.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د لوبو له میدانه ونیز سپورتي خبرونه اورئ. اوس د خبرونه دویمه نیمایي ده. دا ځل مو د کرکټ له پخواني لوبغاړي اوسني روزونکي دولت خان احمدزي سره د افغانستان او بنگلاديش په وروستۍ ترسره شوې لوبلړۍ مرکه کړې ده. په دې مرکه کې به واورئ چې ولې افغان لوبډلې په شلوریزو سیالیو کې له بنگلاديش ماتې وخوړې. نور په مرکه کې احمدزي صاحب په سر کې راته وویا چې په شلوریزو سیالیو کې له بنگلاديش د ماتې خوړلو مهم لاملونه څه وو؟
د منګ شلوریز ټیم تکو ګورو تر ډیره وخت منګ شلاوریست تمرینات نه کړه، کیمپونه مون نه کړه او کبیا یو ورځنی لوب ته ګورو. د دې د پاره زرغون کپو سو ټیمونه مختلف روزنیز کیمپونه وسو، ټیم اکثر یو ځای یو ځای پاتې سو. نو ماغه پایده دا واسه منګ ش په پنځوساوریس کې تقریبا خو زلیدو شلاوریس کې دا وسه منګ ټیم ډیرځای یو ځای پاتې نه سو، روزنیز کیمپونه ډیر ونه سو، ډیر د انتخاب صحیح پلانینګ ونه سو، ډیر بیلنس انتخاب وسي، ډیر لوبغاړي په پوم کې نو او ټاپوم ټیم ته راغله، ډیر لوبغاړي سیده نوی راغله، ډیر لوبغاړي ډیر وخت پس ټیم ته راغله، نو دغه د ټیم د ولس کیسو امبالانس هم زکه ډیر صحیح نه جوړید. هر چاته د موقع په یو ځای کې ورکول نو هغه به یا ډیر وخت پس راغلی وو یا به نه وای راغلی وو، یو خامخا یو ستونزې لرله. نو دغه مدما په ان باندې دغه شیان وو سیمنګه شلاوریز میچونه وو بایلل.
د کرکټ څارونکو مینوال تر ډیره په دې اندي چې د ټاس یا پچو د نه ګټلو لامل افغانستان لوبي وو بایلل ته سره منی.
بالکل، کټاس یو مهمه برخه ده، مهمه برخه ده، او د بنگلاديش غونټه ملک خو بیا دي زیات انحصار د ما په ان باندې پکیږي، ځکه چې هوا بارانی ده، هر وخت باران کېدای شي. د ټاس په صورت کې ته د باران نه ګټه اخیستای شي، شبنم لویږي، ډیو لویږي، چې څومره شپه کېږي نو هغومره ډیو زیاتیږي، شبنم زیاتیږي، او بال چې د سپینرانو بیا هغسې بریک نشي کولی، فیلډران بیا هغسې فیلډنګ نشي کولی، د بیټنګ لپاره ډیر سازګار شي. دغه یو څو شیان دي چې د ټاس په ګټلو کې فایده راځي، خو داسې هم نشي کېدای چې د ټاس په بایللو کې د یو ټیم سل فیصد میچ وبایلي، او یا داسې نه دي سوي چې د ټاس په بایللو کې د موږ دغه میچونه بایللي وي، داسې نه دي سوي. د موږ ټیم ټول ولیدل سو چې موږ په اوپننګ کې مسله وا، او خاص کر موږ په مډل آرډر کې ډیر زیات ډاٹ بال ولو بول، او د موږ هغه داسې هیڅوک نه زلیدل ډیر ښه، بغیر د نبی د یو پنځوسیز نه داسې څوک نه زلیدل چې هغه د یو بیټسمین په صورت کې خپل ذمواري سرته رسولي. نو کرکټ د ټی ټوینټی کرکټ خو ټول دار و مدار سي ده په بیټنګ ده، چې بیټنګ نه زلیږي نو بیا هیڅکله هم میچ نه ګټل کیږي. د ما په ان باندې بیټنګ د سی او بار خواص من میچنه موبایل په دې باندې پاینده کې باید ډیر زیات تمرکز او ډیر کار وکړي.
د چټکو توپ اچونکو په کنډیشن یا په وخینو یا ګراسي وشتن ځایونو کې ولې افغان توپهونکو خند نشي لوبېدای؟
شنه پیچونه سي دي یا د باغ پیچونه سي دي، پاس د فاس بالرانو لپاره دي، یا بال سوینګ کوي، یا بال ډیر زیات سکیټ کوي، یا باونس کوي. هغه کم پیچونه باندې هغه سي د اموخته ضرورت لري، انې د ته باید لري سره اډاپټ نو دتا هند آی کوارډینیشن بای لر سره بلد وی، کچیر ته د تو سره بلد نه وی، دتا ټیکنیکس سره بلد نه وی، دتا لاس اف خیو سره بلد نه وی، تا غس زو کی زیات تمرینات نه وی کړي، نو یو دم پاوسی پچ باندې لوب کول ډیر مشکل سی. یو د منګ بیټسمنانو ته مشکل نه دی، ټول دنیا بیټسمنانو ته سیدا دا مشکلات، او د منګ د ټیم خلاف خلک د سپیچونه وس به زیات کاروي، ځکه د منګ بیټسمنان کته سی او پیچ ورته جوړه دوی کولای شي ستاسو آسانی ټارګټ کې، او د منګه بیټسمینان سي دي ډیر زیات تخنیکی ستونزې لري، او د سې ستونزې لري سي هغه ډیر غټه معلومه ستونزې لري، او هغه ستونزې سي دي نن سبا د دنیا بالران ډیر په آسانی ټارګټ کوي او دوی سوځي یعنی اوټي. یو دا شی ډیر زیات موږ سره روان ده، بل موږ ته خلک پیچونم دا ډول جوړي سي موږ په دا ډول پیچونو باندې تیز لوب نو څه کولای دا رقم پیچونه سي دي دا ټارګټ لوبه په دې باندې کیږي. نو هغه موږ په نه تمرین لرو او نه په پلان کې لرو، او موږ امکان لري موږ دا رقم تمرین هم نه وکړی چې موږ په شنو پیچونو باندې سره کم کولای شو سه اته رنځ پر اور یا ور رنځ پر اور سیدی راولو، او په اخر کې په یو شلاوریز میچ کې یو سلاویا یا سلاتیا منډ جوړ کو، دې تمرین تر اوسه پورې موږ نه لرو.
حضرت الله زازا ډیر وخت وروسته شلاوریز سیالي ته راوستل شو، کوم بدلون دی پکې ولید خښو او تر پخوا؟
حضرت الله زازی بارکه کې وایو هیڅ بدلون می کېونه لید، دای ک بدلون غواړي نو د ته په کار سپیو دی خ کوچ سره ځان یو ځای کی، او د په دغه ټول سنځو باندې دې سې کار وکي. دای پاور هیټر دا، او پاور هیټر سلور شین ته دي سخت ضرورت لري، نو هغه سلور شین سي دي په کې یو یا دوه شې امکان دی ولري د سره ستا، خو یو دوه شین مات په نظر د سې دي چې هغه دی پاور هیټینګ کې مس دي چې وغټ شای چې دغه بیلانس ته په کار دي چې ډیر مهنت وکي، او د وسم هغه سی او ټیګل ک څنګه سپ خو او ټی ده، نو د دې نه معلومیږي چې ډیر مهنت نه ده سوی په کار دی ک پاینده کې د غوړ چې د افغانستان په ټیم کې ځانو ګوري، نو ډیر زیات مهنت وته.
د شاهزاد حضرت الله زازی په څیر لوبغاړو ډیر تر اوستل اړتیا وا ک کومبل دلیل لري؟
او کو ګورو د منګه دی د دو کال شاته کرکټ ته بیرته لاړ شو مونږ هیڅ کار نه کړی سی. مونږ یو نوی لوبغاړی جوړ کو یا لوبغاړی دی مخکې راسي، هغه لوبغاړی چې پخوا په کار سوی ده هغه په انتخاب کې کته پورته کیږي. که داسې حالات روان وي امکان ډېر دی چې دغه مونږ زاړه لوبغاړي چې دي په ایمرجنګ کې ځي نو په ملي لوبډله کې به ورو ورځ په ورځ په زیاتېدو سي بیرته. او د شهزاد راتګ خوشایند وو، بد نه و. شهزاد شاته کرکټ وکړ، گریډ ون یې وکړ، شاته تھری ڈی کرکٹ وکړ، نور کلب کرکٹ وکړ، ډیر تمرینات وکړ او ډیر سیریس کاریده او څه حد پورې وزن هم کم کړو. نو شهزاد ته موقع هم ورکول پکارو، یو میچ کې موقع ورکول پکارو، شهزاد لیدل ضروري وو. او شهزاد سیده خدای ټیم کې ضرورت ډیر ده، یو پریشر ده په نورو ټولو لوبغاړو باندې. شهزاد په بنچ ورته ناست دی، دوی په ګراوند کې ډیره خواري کوي، خاص کر هغه لوبغاړي چې د شهزاد په ځای باندې لوبه کوي.
د یوولس کسیزې لوبډلې انتخاب به څنګه وو؟ فکر کوي چې د لوبډلې توازن به برابر وو؟
بالکل، که ولس کسیزه لوبډله وګورو نو ولس کسیزه لوبډله د منګه دی اوپنرانو پرفارمنس ډیر ته سلی بخش نه وو. په ون ډاون پوزیشن باندې منګه ډیر زیات ډاټ بال نه لوبول، او میډل کې یو نبی یو میچ کې وزلې ده، نور میډل کې هم دومره چینه کېده. لاونډرانو کې عظمت مرزای او کریم جنت واقعا خپل څومره لدونه توقع و عمره کرکټ یو که او کرکټ یو که. نو بیلنس کو ځکه نو سکل ون ډاون پوزیشن باندې موږ دومره ډاټ بال نه لوبول، په سرکل کې دوه درې وکټې زر ورکول او پوره شل اور صحیح فینش کول، نه ډیر کم ټارګټ ټاکل او کم رنزونه کول. نو دا ټول د سی یو لدین معلومیږي چې لوبډله ډیره تیاره او ډیره بیلنس نه ښکاره ده.
په لوبغالي کې د لوبې تر څنګ ځینې نورې ننداري هم خلکو وکړي، د نبی او وفادار تر منځ هغه صحنه او د غراز د راشد خان سخت غوسې، تا نظر په دې تړاو څه ده؟
نه نبی خو کزو ما نبی ویډیو ما وکړه، هغه د کراس د بال د کراس د سیم مشوره ورکړي، سی بال کراس د سیم یا په خېټه باندې ونیسه سکټ سي زیات. نو هغه سي مشورې امکان ولري سي سینیر لوبغاړی جونیر لوبغاړی ته ورکي. او راشد خان سي د عموما طبیعتا غواړي چې میچ زر ختم کی وی گټي، او دیو کپتان په صفات باندې ډیر ښه وزلیږي، ډیر ښه فیصلې وکي. کاغار سره لګ لګ ګډوډیږي نو خامخا دای د ته غوسه ورزی، نور اګریشنز د دې دی، او دای په یو قیمت هم میچ بایلل سي نه غواړي. نو دا ښه عادتونه هم دي، خو بعض وخت کې هغه جونیر لوبغاړي دغه حس نسی کوي، په پریشر کې راځي او د فشار لاندې راځي. خامخا کوشش کوي چې دای پرفیکټ اوسيږي او هر څه ډېر صحیح وکړي، که هغه غلطیږي نو ټیم په لوبغاړي پریشر کې راځي. نو دا دومره غټه مسلې نه دي، او ان شاء الله انده کې چې دا شانته به دوی هم فکر وي چې دی وجد شي دي چې دوی غوسه کیږي، او د ټیم انتخاب دا د ټیم نه تیارول دي صحیح، دا ټول هغه شیان دي چې دی باندې باید دوی فکر وکړي چې دوی ته بیا په ګرونډونو کې غوسه ورنسي.
نو وفادار مومن 15 کاله وروسته یو اربیا نړیوال کرکټ وکړ، اول ځل په ټیسټ کرکټ کې لوبېدل او دا ځل شلوریز کرکټ ته راوستل شو، ستا لاندې مناسب کار وو؟
بالکل، وفادار باره کې ډېر فیسبوکي کمپاین موسو، خو وفادار تیار نه ده. وفادار کوم ټایپ بولینګ سکی هغه بالکل د ټیسټ کرکټ یا د لانګ فارمټ ته پاره خدا، وان ډی کې مهم گزاره وکي، خو د شلوریز کرکټ هغه چلاکیان یغه تکتیکونه سدي یغه د سره نسته، لکه نوین سره سدي، لکه فضل حق سره سدي، حتی فرید ملک هم اوس گزاره کوي چینج اف پیس او یارکر او بونسر او هغه وخت مطابق د استعمال لګ لګ طریقې زده کړی دي. وفادار بیخی نه وای د شلوریز کرکټ کې، او نو وفادار که شلوریز کرکټ مخکې غواړي چې په شلوریز کرکټ کې ځان وګوري، ډیر شیان دي چې وفادار باید کار پیو کی د شلوریز کرکټ ته ځان تیار کی. وفادار سده شاته مهنت ته تمام معلومات سوی، ډیر مهنت ته ضرورت ده، او هغه مهنت باید وفادار وکي چې د افغانستان په ټیم کې دوامدار پاتې شي.
اخري پوښتنه کوم، آیا فکر نه کوي چې راشد خان په لوبډل مشري کې ډیر نارامه وو؟ د نارامۍ لاملونه باید سوی؟
نه، راشد کوزی سمره فکر کوم ما نارامه بدومره نه وو، وختل به سي دو میچ باید وګټل سي، او دومره غټي غلطیاں سیو بالر تک امکان دی ولې سیو پلان ورکول کیږي بل پلان باندې بولینګ کیږي بیٹسمین ته پلان ورکول کیږي په بل پلان باندې زی نو کله کله دا سایله کې زبرون کی وی نور دی راشد دغه اگریشن د پخوانه عادت غواړي چې میچ زر وګټي د پخوانه عادت او د میچ ګټل غواړي او ګرون کی ډیر زیات له نور نه زیات کوشش کوي چې نور نه زیات مهنت وکړي بولینګ فیلډینګ بیټینګ جوړه برخو کې پالیسی نمبر ون ثابت سي کله کله داسې راځي نو انشاءالله راشد یو ښه لوبډل مشر ده د افغانستان د کرکټ ډیر زیات توقعات دي لیدنه آینده کې که څه وړې غلطیانې انشاءالله په دې غلطیانو به د ده ورته فکري کار به هم پرې وکړي
رنو اوریدونکو زمونږ د دیونی اونیزا ورزشی خبرونه عبدل تبش پړه شو تر بلې اونې مو په لوی الله سپارم
ورزش د روختیا او ایتیاد ترمنز دیوال
مننه چی ازادي راډیو اوري